قبل کده مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د یو ساته پښتو خبرونه ز فریبا زاهر د خپل نور همکارانو سر درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د پایته رسیدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو پایلې مهمه بولی. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم وروسته واوري، خو په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبر وړاندې کوي.
په خطر کې د وسلوالو طالبان د استازو او د امریکا د استازو د خبرو اتم دور پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 ډیرشو زندانیانو د خوشکې دوه خبر ورکړ. د سره صلیب نړیواله ټولنه وايي په افغانستان کې د سولې خبرو سره هم ملکی تلفات نه دي کم شوی، او د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن ویل چې بهرني پروازونه یې لاغو کړل. پوره خبرونه واوریده. افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو د اتم دور پای ته رسیدلو ته متوجه دي، دا مسأله څاري او خپلې ملاحظې لري. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خبر ورکړ چې په قطر کې د دوی او د امریکا د استازو د خبرو اتم دور نن سهار پای ته رسیدلی دی. مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې ټوله شپه پر دغو دواړو خواوو خبرو ته دوام ورکړی و او خبرې جدي وې او پرمختګ پکې سوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دې خبر په وړاندې په خبرګون کې نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، موږ وضعیت د نږدې نه څارو، او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې په پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دی.
د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد لا خبرګون نه دی څرګند کړی. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د بشپړو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 ډیرشو زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست خبر پانه کې ویل سوی چې دا څرګنده نقشه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د ملي امنیت ریاست خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. دا لانه د څرګنده چې په خوشی سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه غړي شامل دي، که هغوی عادي وسلوال له بنده خوشی کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په وینا کې ویلي وو چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو د غوښتنې پر اساس به د وسلوالو طالبانو نږدې 900 بندیان له زندانه خوشي کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل اندېښنه ښودلې ده. د دې ادارې لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سم هم ملکی تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکی خلکو کړاو ته کمه پاملرنه شوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه شوې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښ شوي دي. خوان سکار ویلي چې سره له دې چې د سولې لپاره خبرې کېږي، د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي، او په دې برخه کې کم پام شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف چې له ډېرې مودې راهیسې نه و لیدل سوی او داسې انګیرل سوی و چې شایي مړ وي، د کسپین اقتصادي فورم په غونډه کې نن راڅرګند سو او وینا یې هم وکړه. دا غونډه نن په ترکمنستان کې پیل سو. د غونډې د پیل مراسمو لایو یا په مستقیم ډول تلویزیونی خبرونه کړي. بردی محمدوف تر شل دقیقې زیات وخت پر پوډیم ولاړ او وینا یې کوله. هغه په وضاحت خبرې کولې او ظاهرا روغتیایي وضعیت یې هم معلومېده. په نورو ویډیوګانو کې چې خبرې سوي لیدل کېږي چې بردی محمدوف د روسیې، آذربایجان او قزاقستان صدر اعظم او د ایران د جمهور رئیس لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره خبرې کوي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن وویل چې ټول بهرني پروازونه یې لغو کړي دي. په هانګ کانګ کې نن څلورم ورځ ده چې د حکومت مخالف مظاهرچیان د نړیوال هوایي ډګر په ترمینل کې راغونډ سوي دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر له لوري په خبر سوي بیان کې راغلي چې ټول عملیات په شدت له خنډ سره مخ سوي، ځکه زرګونه مظاهرچیان د نړیوال هوایي ډګر په اصلي ترمینل کې راغونډ دي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د نړۍ له ډیرو مشغولو هوایي ډګرونو دی. په هانګ کانګ کې لسو اونو یو راهیسه د دیموکراسي په پلوی مظاهره کیږي. د نن ورځې په پایل کې د هانګ کانګ پولیسو وویل چې هغوی د اوبو پاشلو ځانګړي موټر د اعتراض کوونکو سیمې ته ورستولي، او کچیر دوی ولیدل چې مظاهره داسې ځای ته رسیږي چې د خلکو شتمنیو ته زیان رسیږي یا د خلکو عوامه نظم مسؤلیت ته جدي ګواښ پېښیږي استعمال یې کړي. د هانګ کانګ حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې 45 تنه زخمیان شوي دي. او په پاکستان کې د پرله پسې بارانونو له امله د مړو شمیر 161 ته رسیدلی دی. د رپورټونو پر اساس د پاکستان په کراچي ښار کې ډیر تلفات د بارانونو له امله پیښ شوي دي. په ډیرو ځایونو کې لارې بندې دي او حتی د کورونو چتونه راپریوتي دي. په کراچي کې پولیس د هڅه کوي چې له لارو او کوڅو څخه د باران اوبه پاکې کړي تر څو خلک تګ راتګ وکولای سي. د رپورټونو پر اساس د باران شدت د کمیدو په حال کې دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی وایي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
عام افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه دا چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامي راشي او طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه آرام انداز غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به هم ووري چې د ګردیز کابل ترمنځ لوی لار له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
دغه لوی لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روز نه پکې د لوګر ولایت خزر دی وغجان او پیشمیر نور سیمو کې جګړې روانې وي. د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
د نور راپورونو ترڅنګ به ونیز پروګرام هم واوري چې د دې پروګرام یو برخه ده. د ماشومان لپاره د نړیوال وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو لخوا ګټ پروګرام دی. دا به د خبرونې په وروستۍ برخه کې واوري. ملتیا مو کوي. ورزود خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر اووم پړاو خبرو پورې کومې ښکاره پایلې نه دي ترلاسه شوې. هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او د نورو ګامونو لپاره زمو مشوره ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل خاطر پردیس راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدي. د اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی و، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د شمې پورس پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللي. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقی د دوشمې پورس له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، موږ به موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو یې په دغه چې بالاخره بل پړاو ته لاړ شو، دغه پړاو به دی طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې اترې کوي او بیا به جګړه ختم. هر هغه خبرې اترې چې په پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
صدیقي همدا شان وي تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لور پر مشان غکړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو ترڅنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخی منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې نه هیله دی، خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د یوې زهغه پروسې ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوي دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غنی تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کېږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کېږي. دا خبر افغانان د یوې تلپاتې او بایزت سولې لپاره د هر لور لخوا د هڅو هرکلی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرط او سولې په قید او شرط سره ده. هغه وویل سولې راتلونکې د خوټینګار وکړ دا سولې چې د افغانستان مطلق اکثریت وغواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په قطر کې د افغان سولې په ارتباط مو د افغان حکومت خبرې او څرګندونې واورېدلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې داسې مهال چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ویلې ده، بله خبره یې دا کړې ده چې د لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي. دی وایي چې د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې له زړه ومني چې د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی څخه مې د شغل خلیلزاد د دې خبرې د اصلي هدف په اړه وضاحت وغوښت.
په سیاست کې د قربانۍ ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت نه واوړي. نو د ما په عقیده دغه پیام ډېره توجه د کابل رهبرانو ته ده، باید د قدرت نه یو څه په کوخه شي یا په څنډه شي او نور هم له ځانه سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف به همدا وي.
استاد، د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو ته که موږ پام وکړو، یو له ډېرو مهمو لاسته راوړنو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي، څونه مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسائل حفظ خوندي سي پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاسته راوړنې څونه مهم دي چې پات خوندي سي؟
د ما په عقیده ژبه د دې پوښتنې ځواب د حقوقو د یو شاګرد پیروان در کوم. هغه دلې چې د افغانستان نافذ اساسي قانون وایي چې څو شیان غیر قابل تعدیل دي: یو اسلامي جمهوري نظام، بل د افغانستان عدم تجزیه او ملي حاکمیت، او همدارنګه که د بشر د حقوقو په ارتباط ښېګڼې راځي کیدای سي چې تعدیل راشي. نو که چېرې روحیت دا وي چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې تېره سو اتلسو کلو کې کمو زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح سي، دا به ډېره ښه وي. دغه ستونزه به د قانون له مخې حل سي.
بله ستانکس، یو بل موضوع دا لکه چې تاسو هم خبري است، د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنز یو احتمالي توافق خبري کیږي په ډیر نږدې راتلونکي کې. کومي خبري چې تر اوسه پورې سوي دي، تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت ځای په دغو خبرو کې خالي دی؟ کچیرې واقعا دغه یو توافق وسی چې اصلا موږ په دې باندې نه پوهیږو چې دا به کله کیږي، څه وخت به کیږي، څه شي په هغه کې، څه موضوعات، هغه جلا مسله ده. خو دا چې د افغانستان حکومت ځای تر اوسه په دې خبرو کې خالي دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غني په کوم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور دا ده چې په کابل کې چې مخکې د تاج دوله پوښتنې په ځواب کې ما وویلې، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډون ونه لري ډېر به د منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې دا ده چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تاسو د پوښتنې بله برخه چې انتخاباتو باندې څه کېږي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور دارم چې انتخابات نه ترسره کړي. او دا اوس هم چې د سولې خبرې دي، د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي، او اصل د سراسري بودن د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې راوستي. نو زما باور دا ده چې د سولې خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمالا چې انتخابات ونیسي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې هم د خبره یاد وسوله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي او د یو احتمالي توافق خبره کیږي، نو د دغو خبرو یا د دغه توافق یو اصلي برخه د افغانستان خلک دي، د افغانستان ملت دی. راځي د یو شمیر افغانانو څخه واورو چې دوی د دغه توافق یا د سولې د هڅو په اړه څه نظر لري.
مونږ غوښتنه دا ده چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامی راشي او طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه اور اندازه غواړم.
نوم کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مونږ سولې ته ډیر خوشبینه یو، مونږ چې سوله راشي دا سولېخ 50 کلن جنگ چې دی دا د مینځه لاړ شي او سراسري سولې داسې نه چې یو نمایشي سولې یو ډله لاړ شي او شلې ډلې نور هم ووجل شي. مونږ سوله منو خو په دا کم د لاسته راوړنې چې لرو دا نه غواړو چې مونږ د لاسه ورکړو. خلک باید معامله نه شي، یو حقیقي سولې مونږ دې نه نگراني لرو. مونږ چې خدای نه خواسته چې دا مملکت به ته پاکستان ته یا د هغې امثال نور خلکو ته پلاس ورنشي درته چکم د اتلس کالو کې د خزو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړی دي چې دا به ته معاملې نشي لاړ نشي، به ته خلک اماغه جنگونو ته تنظیمی جنگونو ته لاړ نشي، به ته خدي په کورونو کې نه دنیا نن کم دي تورسته دا ټول د صلح د غزه چې کله صلح هني نو څوک نشي کولای چې تحصیل راوشي تحصیل لوکي.
مونږ خو د ټول افغانستان ټول خلک سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کیږي که نه کیږي. تر اوسه هیڅ معلومه نه دي. خلک وایي چې سوله کیږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلک په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرگردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کیږي که نه کیږي. د خدای کار ده که خدای وکړي چې یو سوله یو آرامي په افغانستان کې. خو سه مهربانه چې یو آزادي وي، چې آرامي وي، چې یو وژنه نه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو د افغانستان ولایتونو ته د روزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډلهییز بریدونه کړي دي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ سوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارچینو ولسوالۍ د محاصرې خبره کوي او په اړه یې اندېښمن دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتم بولي چې غوښتل یې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. دغه امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې ډلهییز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یادې ولسوالۍ سقوط کړي، خو بریالي نه سوه. د اورزګان ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قمندانان هم شامل دي.
یه چهار نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما دشمن حمله کرد در ولسوالی چاشتینه، یه چهار نفر اینا تنها کشته دارن. زخمی هایشان زیاد است. زخمی هایشان در حدود 36 نفر است یا 37 نفر زخمی دارد دشمن. فعلا وضعیت زیر کنترل است و مشکلات نیست. طالبان از ساحه فرار کردند.
محمد خطاب خنجری وایي چې د یادو عملیاتو او بریدونو پر مهال په یادو موده کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندان نکیب الله په ګډون یو شمیر نور افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسولین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یادو ولسوالۍ سخت محاصره کړې او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دی او په خبره یې چې نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي له دولت غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې فتړه ورسنۍ ته څه نه دي ویلي.
و وربسو گردیز د کابل گردیز د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیا ولایتي شورا اندیښنې زیاتې سوی دي. د دغې شورا یو شمېر غړي او سیمه ییز اوسیدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. په سیمه کې زموږ همکار احسان آریان د دغو شکایتونو پر اساس یو راپور چمتو کړی په ګډه بیور.
د کابل گردیز لوی لارو چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د دغه لویو لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولی په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نامنه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشۍ کوي او وخت نه وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر او د وغجان او یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نوځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي، او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې دوی یو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمیګم یوسین د بیگانه بلش پاپ دغه د تمور ټندولو کې ګیر شوم، یو ګنټه جنگ وو، مټر ډوريږي، اسپارلیم ډوريږي، خالکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو عبدل ستار زازای د لار ډیره خراب شوه، ځکه روزانه جنگ جګړې په دې لارې کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کې دوه سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي موچې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیز وکولی شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل گردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ او که مو د نتیجې سوي وي کولای سئ تکرار یې هم واورئ. پته مو د ازادي رادیو .com. د هنر برخې ته به ورسم. اول نامتو سندرغړی هارون باچا به واورو چې د خپلو سندرو هنر یې څه ډول ژوندۍ ساتلی دی او د اختر په مناسبت خپلو مینهوالو ته څه لري. زموږ همکار واصل وصال د اختر په لومړۍ ورځ ژوندۍ خبرونې ته رابللی و.
بچا صاحب، په پیل کې تاسو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. ستړي مشه، په خیر اغلی.
ډیره مننه. سلامونه زما ومنه وصال جانه، ډیره زیاته مننه. خوشاله یم د اختر په دې بختوره ورځ تاسو په خبرونه کې راغلم، او زما لخوا هم تاسو ته زمونږ د ریډیو د خبرونه ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه، او د اختر ډیره ډیره مبارکي. خدای دې د اختر نیکمرغه کړي او د سولې دې کړي.
ډیره مننه بچا صاحب. اختر څنګه تیریږي؟ دا اوریدونکو ته اوسه وایا سنوي ډالۍ کومه نوې سندره هم لري اوریدونکو ته؟
او زه خو دا اوریدونکو غم خو متل کړی دی، نو غینه خو نشو خلاصې دی. او زه خدای دې اوسم په کار کې، مزه خو مشال رادیو سره کار کوم، او موږ په د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو. دا ازادي رادیو مشال رادیو خو اوریدونکو په شاید چې ډېرې خبر هم وي چې دا خو د یو کمپنۍ دغه دی، د یو شرکت نه دا دواړه رادیوګان چلیږي. نو زه مشال سره کار کوم په پراګ کې مدا وخت، او سندرې خو جوړو مرو دا پرون مې، بلکې یو نوې سندره چې دغه د وطن سندره ده هغه مې خپره کړې ده. زما چې کوم اوریدونکي دي، زما مینهوال دي، ما سره زما پر د سوشل میډیا په پاڼو را سره دي، په فیسبوک یا په ټویټر، او زما همدارز یوټیوب چینل ته کاغی لاس رسی ولري. نو هلته هم کتی شي. نو پرون ما دغه سندره خپره کړې ده چې هغه د وطن سندره ده، زمونږ د پښتون افغان وطن سندره ده. د هغې د ازادۍ، د غلطه، د سولې هیلې دي پکې، د په دې هیله چې آرامي راشي، او دغه ټول هیلې، امیدونه او ارمانونه پکې ذکر شوی دی نو هغه می جوړ کړی دا او خپل اوریدونکو ته وړاندې کړی دا په دې هیله چې هغه ووري تر لاسه کی او خوخه هم کی
کده شي بچا سه په یو څه مطلع اوریدونکو ته وای
او هغه دا څه چې وطن ته می مور ته می پلار ته می بابا وطن ته زمای وطن ز مجنون پتا مین ته می لای وطن ته زمای
بچا سب وطنی ملی او حماسی سندره هم وای غزل هم ډیر وای کوم یو ډیر خوندر کی تاسو ته او د مینوالو غختنه تر ډیره هدا پوره کوم ډول موسیقي وی
نو د مینوالو غختنه خو بیل بیل رقم یې کنه ځنه غزل اوریدونکو او فخونکو ز فکر کوم چې لږ کم دی او دا لږ غونډه د تیزی موسیقي زموږ د ولسی اصلي موسیقي اوریدونکو وسم زیات دي نو زما کوشش هر وخت دا وی چې دغه ټولې د دې خوخه په پام کې ونی سم کله غزل ویلې کله ټپی ویلې کله پولیسي سندره ویلې کله څه کله څه خو د خبرې ته ملام زیات پام چې دا غي ټپی وی ک په غزل وی چرسي وی خو چې شعر ډیر معیاري وی او دا سی وی چې اوریدونکو ته پکې پیغام ورسی او د پزنو شعر مې سر خلاص شي
تاسو خو که څه هم د خبریالې ژوند دی بیا هم د هنرمند ژوند او د نورو عادي خلکو ژوند ته کرا شو اختر څه څه تفاوت لري تاسو ته نسبتا د نورو خلکو
یاره زه خو دا څنګه چې مې وویل زه خو دا څو کلونه وشول د 2008 اتم را په دې خو مسافرای کې ما تکارونه هم کومه د پڅنګ کې مې خبریالې دند هم یو څو سره مخ ته وړم نو د وطن نه باندې خو چې اختر وی هیڅ اوس فختي مې ملګرو سره دلته خبرې کولې چې دا خو هیڅ په پونه شي چې اختر راغی یا لاړو یا څنګه شو کنه هغه چې کوم خوندې په وطن کې نو هغه څه خپله نه وی په بهر کې نه وی
بچا سب یو خبره چې ما در کړې دا اهل ذوق خلک ستاسو له هنر سره ډیره زیاته مینه لري کې د شي وجه تاسو ورېدونکو ته وایاس چې څه څه وجه ده چې اهل ذوق خلک معمولا قطعات ته سندرغاړي ستاسو سره ډیره زیاته مینه لري
او نو به زه قدر کوم خو زه خو مثال جان ډیر دا سیزن دغه ورل نه بولم او نه ګړم زه ما خو ډیر مات ګډ کوشش وی کله چې سندره جوړوم نو خو بس دغه مې دا وی څنګه چې ما مخکې مو ته اشاره وکړه چې باید شعر سره مې اړې را واخلي د موسیقۍ په جوړولو په دغه چاره کې خواريو کې ځان خلاص نه کیږي هغه ته ډیر دقیق دغه وکی پام وکي او په برخه کې لږ زیار وباسي نو بیا کېدای شي چې یو ښه هنر یو ښه سندره مخې ته راشي نو دغه ټول فاره ورسته چې بیا ته یو سیز وړاندې کې خلکو ته نو ډېر امکان وی چې غي خو کی کنه نو دا په دغه ستا په دې په وختونه وځو په دې هم دومره ویل شي
اوریدونکو ته هغه اوریدونکو ته چې ستاده هنر او ستاده موسیقي سره مینرري ک په پای کې سوال لري او افغان ولس او افغانان چې هم دا شی بس تا غوري هغه ته ک د اختر په مناسبت سوال لري مهرباني وکړه
او زه ډیر سلامونه ته بیا هم وایم زما ډیر منې د ورته ورسی د اختر ډیر ډیر مبارکي ورته بیا هم وایم او بس دا زمونږ او زمونږ د ټول هیوادوالو دغه هیله دغه مرمان دي چې خدای دې هغه د جنگونو د شخړو د ټغر ټول کې او په وطن کې سوله او آرامي راشي
نام ته سندرغړی هارون بچاو
ستاسو لا پیغامونو
دراتلونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان د دلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینې توې کې نور د انسان د قرباني وینې ختم شي موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي ترڅو چې دغه ماقتی وربند په دایمي وربند تبدیل شي ترڅو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت ترڅو چې افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس کې نه شي نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس کې نه شي نور د انسان وینه د انسان په لاس کې نه شي او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو چې پورس کې د کوچې د لوی اختر د مانه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په اړه کې د سولې او د سولې په اړه کې دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ترا و بولي. دا می پیغام دی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو دایمي اوریدونکو او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
طالبان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سمو شخلاص دی رادیو ری دوستانو د امو افغانانو نظرونه موارد اوس په کابل کې څلور بجې د 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکیو.
دا وسوال طالبانو ویندوی ویلی دی چې په قطر کې د دوی او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو اتم دور نن سهار پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو د اتم دور پای ته رسیدو ته متوجه دي، د پروسه څاري او خپلې ملاحظه لري. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي خو ملکی تلفات نه دي کم شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 زندانیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا یو څرګنده نښه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د رپورټونو پر اساس په هندي کشمیر کې د هند امنیتي ځواکونو شدید امنیتي تدابیر نیولې دي او په دغه سیمه کې له اتو ورځو راهیسې پر ډله ییزو ارتباطاتو، پر غونډو او آزاد تګ راتګ باندې بندیز دی، لاک ډاون ورته ویل کېږي. دغه حالت جریان لري او نن که څه هم د اختر لوی اختر ورځ ده، د هندي کشمیر په دوکانونو او بازارونو کې د رپورټونو پر اساس هیڅوک نه لیدل کېدل او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ویلي چې حکومت یې د کراچي ښار د جنوبي سیمو وضعیت ته د څو لسیزو کمزوري پاملرنې له امله د ناوړه حالت د بدلولو لپاره پر یوه هر اړخیز پروګرام کار کوي. خان نن پر ټویټر د خپل حکومت د دې پلان خبر ورکړی دی. په کراچي کې 40 میلیونه وګړي اوسي او د مونسوني بارانونو له امله په دغه ښار کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني تاوان رسیدلی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پاتم د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو یو نړیواله مسله بر واخو، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون بریتانیا ته تللی څو د هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر پر 1 له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره ملګرتیا ډیره زیاته کړي. امریکا له ایران سره لا اټومي تړونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولې، خو د برتانیې په شمول د اروپایي قدرتونه بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولتن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولتن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولتن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بیرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولتن استدلال بداوي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي، دا به په ایران د فشار پر راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پریکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په څلورمه په جبل تاریخ کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پریکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې، د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لري کړي، دا خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تیره سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي، په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي، له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې، په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا اوخی زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغه سه چې صدمه واردوي ماشوم ته دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاس رسۍ ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړکی واغیم دا جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راولوې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید نه وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چیرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تاسې لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایي خوړلې، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د اروپایي یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو موږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غي نه ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو خو خبره ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته ګواخ دی هغه شان موږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شی انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې یاره زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کېدی چې په ماغه دوه د قول کې واقعیا کې صورت ونیسي نو هر وخت که موږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسې درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي اختر مو مبارک شه په دې هله چې د اختر ورځې مو په خوخي سره پیل کړی وی د لوب له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم و بوري چې د افغانستان کرکټ بورډ تر نامعلومي مودي د افغان کرکټ ملي لوبغاړي شهزاد محمدي قرارداد ځنډولې ده د چولي دلایل په یو خبر کې او همدا شان مو د پکتیا ولایت د ورزش له مسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده
پونه دیر شفت را نونو کې څلور څلوي غزر ورزشکاران په دې کې مخسر سبت راجستر دي په دې کې
د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران پاړه به هم لاند معلومات واوري
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کې چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری
خو د خبرونه په پایل کې د تیریونی مهم ورزشي خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله نن د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د کوربا تاجکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د سیالۍ د افغانستان پر وخت 8:30 دقیقې پیلېږي لدی وړاندې افغان لوبډلې خپلې دواړه لوبې مساوي پای ته رسولې دي ازبکستان او ترکمنستان دوه هغه لوبډلې وي چې افغان لوبډلې وسره سیالۍ کړي او مساوي شوي دي په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان لوبېږي افغان لوبډله به خپل څلورمه لوبه سبا مس په هند ایران په وړاندې تر سره کړی د مرکزی اسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال د لوبي د تیری جمعې پر ورځ پیل شوی او تر راتلونکي 5 شنبې پورې به دوام کوي د افغانستان کرکټ بورډ تر نامعلومي مودي د افغان کرکټ ملي لوبغاړي شهزاد محمدي قرارداد ځنډولې ده د کرکټ بورډ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې د شهزاد محمدي قرارداد د کرکټ بورډ له اداري اصول څخه د پرلپسې سرغړونو لامل ځنډول شوی ده دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو په پیښور کې د شهزاد محمدي د تمرین یو ویډیو خبره کړې چې وای افغان لوبغاړي شهزاد په ناقانونه توګه پاکستان کې تمرین کوي د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وای شهزاد محمدي له کرکټ بورډ سره له همغږي پرته پاکستان ته د تمرینونو لپاره تللې ده د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان کرکټ بورډ په کور دننه ټولو لوبغاړو ته د کرکټ اسانتیاوي برابر کړي چې لمخي ټول لوبغاړي کولای شي په هیواد کې دننه تمرینات وکړي د کرکټ نړیوال شورا له اجازه پرته پاکستان ته د امنیتی ملحوظاتو لقبل د نړیوالو لوبغاړو سفرونه او لوبي بندي کړی دي. پاکستانی رسنۍ وای له شهزاد پرته نور افغان لوبغاړي هم هلته تمرین کوي. خپل شهزاد محمدی تر دامهاله په دیړه اتسن دی ویلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای چې د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په ویاړې په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل کړي. د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه سلور لوبډلو ګډون کړی دی چې په یوه اونۍ کې به یادې سلور لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېږي. زموږ غږ له آزادي راډیو ناوړی. د پکتیا ولایت د ورزش مسولین وایي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د ورزش یو لوی جمنازیوم جوړ شي. د دې ولایت د بدني روزنې له رئیس ګلکریم سهار سره په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آریان مرکه کړې او په سر کې ترې په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
پکتیا کې خوشبختانه ندر فدراسیونونه زموږ سره ثبت او راجستر دي. په ندر شو فدراسیونونو کې څلور څلوېښت زره ورزشکاران په دې کې موږ سره ثبت راجستر دي چې په دې کې کرکټ بورد او فوټبال هم دي چې مستقل فغ دي. خو پکتیا کې موږ د یوه ماهنګي د یوه اتفاق له مخې په یو زیارکت کوو. د تا د هغه په ځواب کې دومره باید ووایم چې موږ څه لاسته راوړنې لرو. پکتیا ولایت په د دوو کالو کې د ولایتي ټیمونه نیولې د ملي ټیمونه نیولې تر نړیوالو سیالیو پورې اته موږ سږني کال کې څلور هغه نړیوالو سیالیو کې مډالونه لرو څلور نفرو کې. په تیرو کالو کې موږ درلودل خو د سږني کالو کې موږ څلور نفره نړیوال قهرمانان لرو. که تاسو که وخت لرې چې دغو نومونه هم درته اخیستلی شم چې دغو ته والي صاحب لخوا یو یوه نمره ځمکه هم ورکړل شله. او په ضمن کې ستونزې پکتیا غټه ستونزه چې وه چې جمنیزیام نه درلود. د والي په راتګ سره د پکتیا ولایت کمپلیکس ته څلور سوه جربه مځکه ځانګړې شوې ده چې څلور سوه جربه مځکه یې موږ ته راکړله. او بل د دې والي صاحب راتګ سره د پکتیا ولایت مدیریت و پر ریاست بدل شه. او موږ ډېره ستونزه چې وه جمنیزیام نه درلید. جمنیزیام هم د اوس د افغانستان د جمهور رئیس د عملیاتي ټیم لخوا د پکتیا ولایت کې د څلور زره نفرو ورزشکارانو لپاره یو جمنیزیام جوړیږي چې هغه به په عین زمان کې څلور زره نفر ورزشکاران ځای کې او په زمان کې به څلور غټ غټ سالونونه ریچ پیغو کې غونډې او د بعض تمرینونه چې د وناسو د پاره وي مثلا پینګ پانګ د پاره وي د سترنج لپاره وي نه فکری هغه ورزشونو لپاره وي داسې هغه مشته چې په دې نه تقریبا اویا میلیون افغانۍ لګیږي د افغانستان د جمهوری ریاست د عملیاتي ټیم لخوا جوړیږي.
ډیره مننه. په پکتیا کې تر ډیره چې موږ خبرونه اورو د فوټبال او د کرکټ فدراسیون ډیر فعال دي. ولې دغه نور برخه نه ده فعاله؟ په خپله هغه فدراسیون په مشرانو کې ستونزه ده کنه دوی امکانات او یا نور ستونزې لري؟
دا یو د خلکو عام خبرې وي. یو هغه خبرې وي چې موږ خپل ادارې ته راپور ورکړی او موږ فعال فدراسیونونه چې لري وو موږ د فری فایټ فدراسیون د ایم ایم ای فدراسیون او د قوت اللمی فدراسیون د کیک جوتسو فدراسیون د جی جوتسو فدراسیون هغه فدراسیونونه دي چې موږ نړیوال لاسته راوړنې لرو. نړیوال د سرو زرو مډالونه لرو. نړیوال جامونه لرو. نو د موږ ټول فدراسیونونه الحمدلله ډیر په زمه توګه مخته روان دي.
ډیره مننه. د فوټبال او د فاميلي لوبډله کې چې د افغانستان په کچه په نړیوالو سیالیو کې لوبېږي د لوی پکتیا برخه تر ډیره کمزوري و. هم د شن په واسین څه پکې هم مونږ کله کله وینو چې هر وخت له ماتو سره مل وي. تاسو لمل پڅ کې بولای او سس ورستی اجرات څه دي؟
موږ د اباسین صاحب هغه چې کله دا هغه نیول کېدل دا په واقعیت چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا چې موازي فدراسیونونه موجود وو. په موازي فدراسیونونو کې اته ولایتو ته مې دغه انعکاس وکړ چې دلته موږ ته دوه نفر معرفي کړي وو. اته په ټولو ولایتونو کې سابقه رئیس څارنوال اکرام غوښتل چې هغه نفر چې د دنه بغاوت کړی وو د ده په مقابل کې ولاړ وو. دوی په بغل کې نور نفر ورسره معرفي کړي وو. یوازنی دلیلونه همدغه وو. نور په ورزش کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ورزشکارانو کې ستونزه نشته. په ریاستونو کې په امیرونو کې ستونزه نشته. دې په خاطر مونږ په پکتیا کې نړیوال د کرکټ میدان لرو. مونږ په پکتیا کې د فوټبال نړیوال ښه چمن ښه ښکلی شین میدان لرو. او هیڅ هغه په یغه معیارو برابر ده چې په نړیوالو معیارو برابر ده. یعنې دلته ستونزه نشته. ستونزه په مرکزي فدراسیون کې ده چې هغو موازي فدراسیونونه جوړ کړي وو.
د کوچنیو استعدادونو چې مثلا هغوی زمونږ اوساسې بیکپ کېدای شي یا مثلا که ووایو چې د اوسنیو لوبغاړو ځای باندې
د غوی د مسلکی او تخنیکی روزن لپاره اساس ورستی پلان ستدي
موږ د فوتبال فدراسیون لخوا هم د اوس یو د ځوانانو تورنمنت پلار اچول شوی دی چې هغه نوی ځوانان د اوس پړس کلن ځوانان روزي هم د اوس په د بوکسینګ څنګه کې موږ نوی ځوانان روزي د تکواندو څنګه کې نوی ځوانان روزي د کراته په څنګه کې نوی ځوانان روزي ټول موږ پالیسی هم دا شاید چې موږ هر کال باید نوی ځوانان ولایتي ټیمونو ته مرکزی ټیمونو ته راجسپ
ډیر لند پښتنه ولند جواب ل مرکزی فدراسیون وړوندې درو چې تاسو سره همکار دي غوښتنم څه دا لند جواب راک
پکت موږ په مرکزی پټول تربیتی بدنی په ادارې مده غږ ده لکه څنګه چې نور ولایتونو ته انکشافي بودجه ورکول کیږي د دې زون ته به د انکشافي بودجه ورکشي تر اوسه پورې د تربیتی بدنی د ادارې لخوا په دې زون کې د انکشافي بودجه نه هیڅ کوم کار نه ده شوی
د پکتیا ولایت د بدنی روزنی رئیس ګل کریم سهار او چې زموږ همکار احسان اریان ورسره په پکتیا کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کولې اوس هم ناجیه صاپی د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز توپچونکې شاپور زدران د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاري خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی دی لوړ ونه لري او په کیڼ لاس تیزه توپ اچونه کوي نوموړی له آره د لوګر ولایت اوسیدونکی دی په کال 1950 یو میلادي د مارچ په ومه زیږیدلی دی شاپور اوس مهال 2 کاله عمر لري نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپله لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنګلادیش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلی دی دی په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنګال لوبډلې په ګټه ولوبېده که څه هم لوبډلې ډېره بریالۍ نه وه خو خپله شاپور زدران په دې سیالۍ کې ښه وځلېده او شپږ وکټې واخیستې شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله 40 یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې یادو لوبو کې 30 وکټې اخیستې دي غوره توپ اچونه یې د 40 منډو په ورکړې سره د 40 لوبغاړو آوټ کول دي په 40 اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 53 وکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه یې د 40 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو آوټ کول دي
درنو دوستانو پام دي سره مو د خبرونه پای ته رسیږي یو ور بیا مو غټختر مبارک شه تر بیا د لپمان